را مو خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له خلکو سره له مشروع وروسته به د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ورس جرګې ته معرفي کړي. دا هم اوري چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه وروسته یوې کورنۍ ته څلور جنازې وړل شوې دي. خو په سر کې له مرزي احمدزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد فدرالي اداره وایي تر 3 میلیونه زیات افغان کروندګر د تریاکو کرلو ته دوام ورکوي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. پوره خبرونه. په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد فدرالي ادارې رئیس وایي تر 3 میلیونه زیات افغان کروندګر له تور بازار څخه د پیسو ترلاسه کولو سره د تریاکو کرته دوام ورکوي. ویکتور ایوانوف د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د مخدره موادو پر ضد د ادارو د مشرانو د پرونی غونډې وروسته په دې اړه خبرې وکړې. د زیاته کړه د مخدره موادو د نړیوالې سوداګرۍ پیسې د بانکي سیستم ترتیب ته داخليږي او افغانستان کې د مخدره موادو په تولید کې مرسته کوي. د دپوینا په دې مقصد د مخدره موادو مافیا تر ډیره بریده د افغانستان د پولیسو او ملي اردو پر تښتیدلو سرتیرو اتکا کوي. ویکتور ایوانوف ویلي چې په روان کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان کېدای شي په خپلو نویو نوښتونو سره په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د مخنیوي لپاره کار پیل کړي. ښاغلی ایوانوف همداراز ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي تر ټولو غوره لار دا ده چې افغانستان د شانګهای د سازمان کامل غړی شي، ځکه چې دا کار به افغانستان ته د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره د همکارۍ زمینه برابره کړي او د هغوی لپاره به په افغانستان کې د تریاکو د کر پر ضد په مبارزه کې زیاته مرسته وکړي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. د دوی په وینا د خونړیو پیښو د قربانیانو لپاره به په ټول هیواد کې د فاتحې او خواخوږۍ غونډې جوړې کړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیاند اجمل عبید عابدي په دې اړه چې آیا افغان حکومت به هم دوی ورځې د ملي ماتم په توګه ولمانځي وایي
دا واقعا یو لوی غم دی او ډېر لوی تاثیرات شي د افغانستان په خلکو باندې. زموږ اساسي هدف همدا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو تر څو خلک، علما، مشران ټول په یو اواز د بین ملي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل په یو لوی اواز راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
ښاغلی عابدي زیاته کړه چې د تهدیدونو او جګړې نوعیت فرق کړی دی. دوی ویل چې موږ له نوې جګړې سره مخامخ یو او د دښمن اصلي هدف دا دی چې زموږ په زړونو کې ډار او بیر رامنځته کړي. او پرون په بامیان ولایت کې د ښځو لخوا د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د نیالګیو دا کینول به د کرنې او مالدارۍ د وزارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر او د ښځو چارو ریاست په مرسته ترسره کیږي. په دې کمپاین کې زرو ښځو برخه اخیستې ده او شاوخوا 1000 نیالګي کینول کیږي چې هر ښځه به د 1000 نیالګیو د ساتلو مسؤله وي. د امریکا ولسمشر وایي یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. باراک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپورونه وایي ایران ښایي په یمن کې حوثي شیعه وسلوالو ته وسلې واستوي. په همدې حال کې سعودي عربستان تېره ورځ اعلان وکړ چې پر یمن د څلور اونۍ راهیسې روانې هوایي حملې درولې دي. سعودي عربستان د دې هیواد په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف خپل پوځي اهداف ترلاسه کړي دي. ایران د سعودي لخوا پر یمن د هوایي بریدونو د درولو هر کله کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این ایچ سی آر ویلي چې 300 زیات خلک په داسې حال کې اوبه وړي چې له پناه غوښتونکو ډکې بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه شوه. یو این ایچ سی آر پرون ویلي چې د معلومات د هغو مرکو پر بنسټ اټکل شوي چې له 28 ژوندي پاتې شوو کسانو سره یې کړي دي. په همدې حال کې د ایټالیا چارواکو بیړۍ چلوونکی چې د سوریې وګړی دی د بیړۍ عمله د انسانانو د قاچاق په شک نیولې دي. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو رئیس فدریکا موګیرینی ویلي دغې غمیزې د انسانانو د قاچاق د بدۍ پر وړاندې اروپایي اتحادیه له خوبه راویښه کړه. د اپریل په 23 په بروکسل کې د کېدونکې بیړنۍ غونډې د اجنډا لومړی ټکی به د انسانانو د قاچاق مخنیوی وي. هندستان د مخدره موادو یوه 200 کیلوګرامه بسته د پاکستاني قاچاقړونکو له بیړۍ څخه لاسته راوړې ده. د هندستان د دفاعي چارواکو پرون وویل د مخدره موادو چې شاوخوا 15 میلیونه ډالر ارزښت لري او په عرب سمندرګي کې ضبط شوي دي په اغلب ګمان له افغانستانه راغلي دي. د هند بحری قوه ویان ډیګي شرما وویل چې د ماهیګیرانو د جلې په مرسته د مخدره موادو انتقال د پاکستاني قاچاقړونکو نوې ستراتیژي ده. د مخدره موادو پر ضد د هندوستان ادارې پرون وویل چې په روان کال کې د دغه هیواد د اردو مرسته غوښتې ده تر څو د پاکستان لارې او په ځانګړې توګه له سرحدي سیمې کشمیر څخه د افغانستان د مخدره موادو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي مخدره مواد چې له هندوستان څخه له راتلونکو مسافرو څخه د کابل په هوایي ډګر کې نیول کیږي زیات شوي دي. او د روسي صدر اعظم دیمتری مدیدیف پرون ویلي چې د هیواد اقتصاد د لویدیز بندیزونو له امله د لویدیزو بندیزونو له لاسه شاوخوا 25 میلیارد یورو زیانمن شوی دی او سکل دا زیان نور هم زیاتېدلی شي. پارلمان ته پر اقتصاد د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال مدیدیف وویل د روسیې سیمه ییز خالص عواید د 2015 میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې 2% کم شوي دي. په سیمه ییزو خالصو عوایدو کې دغه کموالی که تایید شي دا به د 2009 کال د ژور اقتصادي رکود راهیسې د روسیې لومړی څلور میاشتنی د خالص سویدو کموالی وی. مدیدیف په دې اړه وویل مدیدیف زیاته کړه د روسیې په تاریخ کې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره زموږ هیواد د بهرنیو ضربو تر اغېز لاندې دی. یو دا چې د تیلو په بیه کې زیات کموالی راغلی او دوهم د کمساري سختو اقتصادي بندیزونو تر فشار لاندې یو. موږ هیڅکله له داسې پرله پسې ستونزو سره نه وو مخامخ شوي. د مدیدیف لخوا د روسیې د اقتصادي وضعیت ارزونه ډېره مستقیمه وه ځکه چې مخکې د اپریل په 14 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو هیوادوالو ته ویلي وو چې د روسیې اقتصاد له خراب حالته وتلی دی. د خبرونو پای.
له مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان جمهوریت ریاست وای له خلکو سره له مشوره وروسته به ولسمشر د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. په روانه خبرونه کې اوري چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته په خوي ورسوالۍ کې څلور جنازې ورغلې دي. د مدني ټولنو فدراسیون په هیواد کې د وروستیو خونړیو پیښو د غندلو په خاطر راتلونکي پنجشنبه او جمعه د ملي ماتم د ورځو په توګه اعلان کړی دی.
د وروستیو خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنجشنبه او جمعه ورځ ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانوو.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سیاست د ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په متوازنه توګه پر ځای ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه مفصل ریپورت لرو او د غراس ازادي او اوریدونکو یونس پروګرام هم اوریدلای شي. افغان ولسمشر به له خلکو سره له مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. دا خبره د ولسمشر وان اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. د افغانستان ولسی جرګې د شنبه پر شپږ کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې. مرالی بشیر په ریپورت لري.
افغان ولس مشر بل خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونه د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وکړي. شاغلی عابدی وویل
د رئیس جمهور ټول تصمیم په دوه اصولو ولاړی. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیز غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان هیواد په ګټه وي او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. دغه تصمیم کله چې دغه دوه اصول سر ته ورسېده، نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسی جرګې د شنبه په ورځ د شپاړس وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. مخکې د ولسی جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رای ترلاسه کړي وي. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو د دوی په وینا د افغانستان دولت په بشپړه توګه پیاوړی شي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ور معرفي کړي.
ما امیدوار هستیم که هر چیز زودتر وزیر دفاع برای
من هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رای اخیستل لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
همدارس کارپوهان وایي چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشټوالی د خلکو لپاره غنی امنیتی او اقتصادي اندېښنې رامنځته کړې دي، خو په عین حال کې دوی هیله مند دي چې افغان حکومت په ورو ورو خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي او هیواد به ډیر ژر د پر خپل کار غشتلو وزیرانو بشپړه کابینه ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولس مشر به له خلکو سره له مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. دا خبره د جمهور ریاست ویان ازادي راډیو ته وکړه. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت کې وړل شوې دي. د شنبه پر ورځ په جلال آباد کې یوې چاودنې د کابل بانک مخ ته په لسګونو ملکیانو وشل او تر سلو زیاتې ټپیان کړل. تر چاودنې وروسته د خیوې ولسوالۍ یو کلی ته څلور جنازې وړل شوې دي. دې کلی ته زموږ خبریال هم تللی دی.
ګوریګ د خیوې ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د جلال آباد خونړۍ پیښې څخه ورته څلور جنازې په یو وخت ور وړل شوې. دا جنازې په لویه کې د یوې کورنۍ وې. په دې کې دوه هغه تنکي ورونه هم شامل وو چې له پیښې یوه اونۍ وړاندې د واده په خوښیو نوی ژوند پیل کړی و. د دوشنبې په ورځ مو همدې سیمې ته د تګ تکل وکړ او په خامه سړک ته دوه ساعته مزل وروسته یادې سیمې ته ورسېدو چېرته چې څلور جنازې په یو وخت ور وړل شوې وې. د دې کورنۍ یو مشر محمد حنیف راته وویل چې څلور واړه قربانیان د دوی د کورنۍ غړي دي.
څلور جنازې د ګوریک کلی ته راغلی چې هغه سلور واړه جنازې دوه زما وریرونو چې یو مې زومو او دې دوه ورونو یوه هفته مخکې په یو ویشتم د عمل د دوی ودونه او په نهه ویشتم تاریخ باندې دوی په شهادت ورسېدل. دریم کس چې په دوی کې شهید شوی هغه زما باجو او هم مې د تره زوی و. او سلورم کس چې شهید شوی د دې کلی هغه د اکاډمۍ محصل و او هغه هم زمونږ خوری کېده.
حنیف وایي هغه ورځ چې د جنازو کتار د دوی د کور په لور روانو پر ټول کلی محشر و.
نو کله چې دغه سلور جنازې د ګوریک په کلی باندې را داخليږي او دا سلور جنازې زمونږ د کورو تخکته شوي، دا داسې یوه صحنه وه چې د محشر ورځ هم داسې بنوي چې حتی دا تابودونه مات شو. دا زنانه او سیاسر و چا سرونه شکول و چا مخونه په سپېړو وال او چا بس په تابوتونو ځان غورځو. نو ډېر یو داسې یو حالت و چې هېڅ د تحمل او د زغملو وړ حالت نه و. او نن د دې کلی انسانان خو پرېږده چې حتی هغه بوټي او دیوالونه ورپسې ژاړي.
د دې کورنۍ یو بل غړی محمد قدیم خان د خپل وراره کیسه راته وکړه چې تازه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی و او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست و چې اوس د ماشومانو هیلې یوازې خدای ته دي.
او بلګه دا زما راره شو د پلار مازوره ده د خپل مدرسه کې مدرسې نه بعد به مکتب کې داخل کو مکتب نه څنګه فارغ شو هم دا دولسم نه نو دې اکیډمۍ ته لاړ دا دویمه میاشت و چلته و هم تر دې زمونږ د خپلوان ودنو هغې ته پاره صدقه کول زه به ښار ته لاړ شم او په دې بده واقع کې هغه دغه شول شهید شو نو کور یم دسه ډېر کمزور ځکه چې همدا یو هلک د مزدوري و او به دا دوه میاشتې کار یې وکړو دا هم شهید شو نور پلار یم آیوبه دی هغه نشته نور خویندې دي واړه رونه دي ماشومان
یو بل تن محمد زمان بیا د خپل قربانی شوي ورور په اړه وویل چې د پیښې په ورځ سهار وختي ښار ته لاړه او خپلو ماشومانو ته یې تمه ورکړې وه چې دی به غله او نور څیزونه کور ته راوړي خو خبر نه و چې د راشن پر ځای به د هغه جسد کور ته راوړل کېږي
هغه تلی و په ماش پسې ته او ماشومانو ته ویل چې غله مله یا راشن ماشن به راوړم او دوی ته به مقصد وغورځوم هغه چې څنګه تللی دی د بینک ته د ماش اغوستو نه مخکې د کافرانو شهید کو او بس ماشومان په تمه کې وو چې مقصد لار مې راځي او سنا سه به راوړي هغه بس جنازه یې ننوتله
د ګوریک کلی هدیره چې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ده څلور واړه پکې څنګ په څنګ ښخ شوي وو چې پر دوو قبرونو بې سرپرسته تنکي ماشومان راټول شوي وو او د خپلو پلارونو په غمی اوښ کې تویولې یو ماشومه چې د پلار غمی په سترګو کې لورای ښکارېده او د خبرو توان یې له لاسه ورکړی وو د ازادي راډیو پښتنو ته یې په نیمه ژبه یو څه وویل خو نور یې د سر په خورولو ځوابونه ورکړل ستا نوم څه دی
کلسل
دلته څنګه راغلی
پلار قبر دی
لار خبر ده نور څوک مشته سرپرست
نه
نه حکومت نه څه غواړي
نه پلار چا شهید کړی دی هغه دربات او برباد شي
نوم یې عبدالوهاب پلار نوم یې عبدالرحمن او پلار مې شهید شوی دی او دا واړه واړه خورګان مې رورګان مې دا یتیمان مال پاتې شوي دي اور نور اس چاره نه لرم
نه یوازې د ګوري کلی کورنۍ د ویر پټغر ناسې دي بلکې د دوی په څیر ډېری نورې داسې کورنۍ هم د دې پیښې ښکار شوي چې د خپلو کورنیو یوازینی سرپرستان وو او سترګې ورته غړېدلې
په رپورت کې مو اوریدل چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت کې وړل شوې دي د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون په هیواد کې د روسیو خونړۍ پیښو د غندلو په خاطر راتلونکي پنج شنبه او جمعه د ملي ماتم ورځې اعلان کړې دي په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري
په افغانستان کې وروستیو نامنیو د خلکو ترڅنګ د مدني ټولنو خبرګون نه هم راپارولي او دوی په پام کې لري چې د روانې اونۍ وروستۍ دوه ورځې په هیواد کې د ملي ماتم ورځې اعلان کړي د مدني ټولنو د فدراسیون غړو د سې شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د ننګرهار بدخشان خوست غزنی او په هیواد کې د نورو خونړیو پیښو د قربانیانو په ویر په ټول هیواد کې د فاتحې او خواخوږۍ غونډې جوړوي د دې فدراسیون مشر صدیق انصاري وایي راتلونکي پنج شنبه او جمعه د ملي ماتم ورځې دي او خلکو غواړي چې له دې لارې د هیوادوالو په غمونو کې ځان شریک او د ستونزو د حل په لارو چارو وغږیږي
د افغانستان د مدني ټولنو فدریشن غړي او ملګري ادارې د هیواد د وروستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنجشنبې او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو
له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې د مدني ټولنې فعالان تر ډیره ملامت بلل شوي چې په ډیرو ملي مسایلو خبرګون نه ښیي او ډیر کله چوپ پاتې کیږي د مدني ټولنې د فدراسیون غړي دا اقدام په داسې وخت کې کوي چې په تیرو دریو اونیو کې په خوست ننګرهار بلخ او غزنی ولایتونو کې د لسګونو عامو افغانانو ترڅنګ په بدخشان کې د ملي اردو لسګونو سرتیرو ته د وسلوالو له لورې مرګ ژوبله اوښتې ده په هیواد کې د داسو پیښو د ډېرېدو علت که څه هم په سیمه کې نوي چیلنجونه یادیږي خو د قومي ټولنو یو شمېر استازي او کارپوهان وایي حکومت سره د خلکو مرسته کولی شي په هیواد کې د داسو پیښو مخنیوی وکړي دوی وایي د دې لپاره چې په راتلونکو کې له ورته خونړیو پیښو مخنیوی وشي او بیا ملي ماتم ته ضرورت پیدا نه شي په کار ده چې ملت د حکومت تر څنګ ودرېږي او په رښتیا ډول ملي وحدت تمثیل کړي د ځاځیو د قومي ټولنې استازی محمد یوسف امین وایي
دا نړیواله توتیه شروع شوې ده مونږ بار بار خپلو ولسونو قومونو شوراګانو سره ناست یو مونږ د یوه اتحاد اتفاق دپاره واقعي یو ملي وحدت مونږ ملي وحدت لرو مګم دغه زمینه چا نه ده راته مساعده کړې مونږ باید خپل ملاګانې وتړو په وچې ډوډۍ سره پلوونه ملوونه نه کوو
په همدې حال کې افغان حکومت هم په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې پیل کړي څو دې ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي
جنگ دیولکس
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. جانا قال کوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
سټارز ان سټرایپس پرونې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې استخباراتي نیمګړتیاو ممکن له داعش سره مرسته کړې وي چې د هیواد کې د پخې ځای پیدا کړي. تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي: په جلال آباد ښار کې د شنبې د ورځې ځان وژونکی برید چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې منلی، د ائتلافي ځواکونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په ترلاسه کولو کې د نیمګړتیاو له امله و، او د استخباراتي معلوماتو راټولولو کې د ستونزو له امله ممکن داعش د افغانستان په نورو برخو کې د پخې ځای پیدا کړی وي. خبرونه لیکي: د اسلامي دولت یو ویان ادا کړی چې حمله د دوی ډلې کړې. په دې پیښه کې 15 کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. سټار ان سټرایپس زیاتوي طالبانو د جلال آباد ښار حمله غندلې او جمهور رئیس اشرف غني پړه په داعش اچولې ده. خبرونه لیکي: د ناټو د روزنې سلام مشورو او ملاتړ د برخې رئیس ډګرمن سټیفن باسینر وایي د ناټو او امریکا پوځي استخباراتو د افغان چارواکو هغه راپورونه په اسانۍ سره نه تاییدول چې سیمې ته د اسلامي دولت ډلې د راتلو او فعالیتونو په اړه ول. خبرونه لیکي: د دې کار یو علت دا ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره منابع او د استخباراتي کارکوونکو شمېر هم راکم شوی دی. خبرونه زیاتوي: که څه هم چې پینټاګن په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې حضور د زیات اهمیت وړ مسله نه بولي، خو د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن سټیف وارن وای امریکایي چارواکي په افغانستان کې د داعش د بالقوې راتګ له امله اندېښمن دي. وارن دا هم ویلي: موږ په دې باور یو چې د افغانستان شرایط داسې نه دي چې دې ډلې ته دې په دې هیواد کې هرکلی وویل شي. آسټرالین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکي پروژو په برخو کې د دې هیواد د مرستو کمېدو ته اشاره کړې او په یو راپور کې لیکي: په روزګان ولایت کې د استرالیا تر بیرغ لاندې د ملکي خلکو لپاره پروژه چې د ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیا او تعلیم په برخو کې مرسته کوي د جون میاشت کې ممکن بنده شي، او دا ځکه چې د استرالیا حکومت په افغانستان کې د اساسي خدمتونو نوښتونو ته خپل پام کم کړی دی. ورځپاڼه لیکي: د استرالیا د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چرنن پروژې ته د 3 کالو لپاره 5.5 میلیون ډالر ورکړل شوي وو، خو دا خیریه موسسه هیله منه ده چې د افغانستان دغه بېوزلې جنوبي ولایت اروزګان ته به کارونه او مرستې دوام وکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي: د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته په خپلو مرستو له سره کتنه کړې او په روان کال کې به دې هیواد ته خپلې مرستې له 1.4 میلیونو څخه 1.42 میلیونو ډالرو ته راکمې کړي. د ورځپاڼې په باور دا نه ده څرګنده چې افغانستان به د بهرنیو مرستو له کمښت څخه تر کومه حده زیانمن شي، خو استرالیا په تیل چې خپلې بهرنۍ مرستې په کال کې په 0.6 کمې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد د ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متوازن بهرنی سیاست لري. د بهرنیو چارو د وزارت وایي شکیب مستغنی د سه شنبې پر ورځ په کابل کې په دې اړه خبري کانفرنس ته څرګندونه وکړې. وی ویل افغان حکومت لا هم هیله مند دی چې شاوخوا او د سیمې هیوادونو به د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. اجمل تورمان او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې افغان حکومت ډېر ځله د نامتوازنه بهرني سیاست او یو شمېر هیوادونو ته د امتیاز ورکولو په برخه کې له انتقادونو سره مخ دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد بهرني سیاست خپلواک او متوازن ګڼي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناتې ته وویل چې د دغه هیواد بهرني سیاست په ملي ګټو ولاړ او هیڅ هیواد به اغیزمن نه کړي.
د ټولو ملګرو هیوادونو سره د افغانستان دوړخیز اړیکې رڼې، څرګند، نیخ په نیخه او خپلواکې دي. موږ تل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه په دې ټینګار کړی چې له هیڅ هیواد سره د افغانستان اړیکې به له بل هیواد سره په اړیکو اغیز ونه کړي.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدل وروسته د چارو د یو شمېر شنونکو، ځینو ګوندونو او د ملي شورا د یو شمېر غړو لخوا د حکومت پر بهرني سیاست انتقادونه وشول. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي حکومت په یو بېساري ډول سعودي عربستان، چین او پاکستان ته نږدې شوی دی. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان اړیکې له هند سره ساړه شوي دي او ټولې هڅې پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو پر سر دي، چې د دوی په وینا دغه مسله د جدي اندېښنې وړ ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په لومړی شپږ میاشتو کې درې ځلی سعودي عربستان، یو ځلی پاکستان او یو ځل هم چین او ایران ته تللی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت د هڅو په نتیجه کې او د هغو خبرو په غبرګون چې له پاکستاني چارواکو سره شوي دي، د سولې د خبرو د عملي پیل په برخه کې هیلې پیدا شوي دي.
هغه ګټورې خبرې چې افغان چارواکو له پاکستاني چارواکو سره کړې دي په لوړه کچه هیلې پیدا شوي، او لا هم د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستان شاوخوا او د سیمې د هیوادونو لخوا ملاتړ موجود دی.
افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې خپل بهرنی سیاست داسې تنظیم کړي چې په بېلابېلو برخو کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو همکاري خپلې کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
پسو دا محل ازادی رادیو او رای. چین او پاکستان په پام کې لري د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې خپل همکاري لا پیاوړه کړي. د دواړو هیوادونو مشرانو دا خبره اسلام آباد ته د چین د ولسمشر شی جن پینګ د سفر پر مهال کړې ده. دواړه لوري په دې باور دي چې د افغانستان د حالاتو بدلون د سیمې پر سولې او ثبات مستقیم اغیز کولی شي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د سیمې د ثبات ټینګښت لپاره د افغانستان د روانو حالاتو بدلون اغیزمن تمامېدای شي. دا د چین او پاکستان د مشرانو هغه باور دی چې پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال مطرح شوی دی. د چین ولسمشر شی جن پینګ اسلام آباد ته په خپل وروستي دوه ورځني سفر کې سه شنبه د پاکستان پارلمان ته په وینا کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه.
موږ باید د نړیوالو موضوعاتو په څیړنه کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړو، او د سیمه ییزو او نړیوالو مسلو او پرمختګونو په څیړنه او کتنه کې باید نږدې او ستراتیژیکي اړیکې او همکاري لا زیاته کړو. چین د افغانستان په مسله کې د پاکستان رول ستایي، ملاتړ کوي او همدارس د هیواد د سولې په پروسه کې باید لا زیاتو هڅو هرکلی وکړي.
د چین د ولسمشر شی جن پینګ او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ خبرو وروسته د دوشنبه په ماښام ګډه اعلامیه خپره شوې، او په هغه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر بهیر څرګندونه شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې چین او پاکستان دواړه په دې باور دي چې د افغانستان د حالاتو بدلون کولای سي د سیمې پر ثبات او امنیت مستقیمه اغیزه وکړي. اعلامیه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د چین رول رغنده او ماسر ګڼي، دواړه لوري د افغانستان په مشرۍ د سولې او روغې جوړې ته بهیر ملاتړ کوي او له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي تر څو په افغانستان او سیمه کې د سولې هڅې پر مخ ولاړې سي. بلخوا چین ژمنه کړې چې په 2015 کال کې به په اسلام آباد کې د استانبول بهیر د 15 جوړیدونکو غونډې بشپړ ملاتړ کوي. دا د سیمې په کچه د وزیرانو 15 غونډه ده چې د افغانستان او د هغه د ګاونډیو لخوا پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي و چې چین کولای سي پاکستان وهڅوي چې د افغانانو د سولې له پروسې سره عملي مرسته وکړي. افغان چارواکي د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې هغه څه بولي چې په مرسته یې چین پر پاکستان د فشار راوړلی سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې صادقانه همکاري وکړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان ناامني د چین ګټو ته هم ګواښ دی. د چین ولسمشر د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، او په هغه هیواد کې د 46 میلیارد ډالر په ارزښت د یو 50 پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړه. دا په تیرو 9 کلونو کې پاکستان ته د چین د ولسمشر لومړنی سفر دی چې هدف یې په دې هیواد کې پراخه پانګونه او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړولو بنسټ ایښودل دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابشای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلیس کړی بریکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سږ کال له ایران د افغان کډوالو ډلې زی راستنیدو ته چمتووالی نه لري. د دې وزارت وایان وایي که سږ کال له ایران د افغان کډوالو د راستنیدو چارې تدریجي نه وي نو دوی به له ستونزو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني هم ایران ته په خپل سفر کې ویلي چې د کډوالو ابرومندانه او تدریجي راستنیدل د دوی د پروګرامونو په سر کې دي. په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند رپورټونه خپرېږي، افغان چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل تر څنګ د کډوالو راستنیدل د پروګرامونو په سر کې دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایان اسلام الدین جرأت بیا وایي چې په ډله ییزه توګه د کډوالو ستنېدو لپاره دوی اوس کوم ځانګړی پروګرام نه دی برابر کړی. دوستانو اتنی می بجی شوی دی د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونس پروگرام هم لرو، خو اوس له مرزی احمدی څخه د افغانستان و نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سورو.
په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد فدرالي ادارې رئیس وایي تر 3 میلیونه زیات افغان کروندګر له تور بازار څخه په پیسو ترلاسه کولو سره د تریاکو کرلو ته دوام ورکوي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. پرون په بامیان ولایت کې د ښځو لخوا د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د امریکا ولسمشر وایي یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. بارک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپورونه وایي ایران ښایي په یمن کې حوثي شیعه وسلوالو ته وسلې واستوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این ایچ سی آر ویلي چې 300 زیات خلک په داسې حال کې اوبه وړي چې له پناه غوښتونکو ډکه بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه شوه. د روسي صدر اعظم دیمتری مدیدیوف پرون ویلي چې د هیواد اقتصاد د لویدیز بندیزونو له لاسه شاوخوا 25 میلیارد یورو زیانمن شوی دی او سکل د زیان نور هم زیاتېدلی شي. او هندوستان د مخدره موادو یو 200 کیلوګرام بسته د پاکستانی قاچاقورونکو له بیړۍ څخه لاسته راوړی ده.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د مخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په کابل او لوی خارونو کې بیا په اف ام سل 0.5 صفه په صفه ډول اوریدل شي. د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد سلګونه اتبا په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په لیکو کې جنګیږي. دا هیواد وایي یو شمیر اتبا په افغانستان او پاکستان کې هم له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. دا منځنی اسیا هیوادونه چې سلګونه اتبا له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره منځنی ختیځ ته تللي اندېښنه لري چې حسینه دا وسلوال په خپلو هیوادونو کې ناامني جوړه کړي. د قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال وای د دې هیواد 313 اتباع چې 13 ښځې دي سوریې او عراق ته تللې دي او دغلته د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. عبدالرحمن ماماتالف په روانه اونۍ کې پارلمان ته ویل امنیتي ادارې رپورټونه لري چې یو شمېر قرغیز اتباع په افغانستان او پاکستان کې هم له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت د منظمو جرمونو پر ضد د مبارزې مشر رفیق ممبتالیف ویلي چې تر اوسه د دې هیواد څلوېښت اتباع چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره یو ځای شوي وو وژل شوي دي. خو د قرغیزستان د ملي امنیت د کمیټې پخوانی مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې شاوخوا 1500 قرغیز اتباع دا مهال سوریې او عراق ته تللي دي. قرغیزي مقامات وی د حزب التحریر سخت دریزه ډله چې په منځنۍ اسیا کې پر فعالیت بندیز لګیدلې ده د ځوانانو په سخت دریزه کولو او وسلوال فعالیت ته د هغوی په استخدامولو کې لاس لري. د قرغیزستان مقامات وی د دې هیواد ادب په پوره اسانۍ کولای شي چې د ترکیې له لارې سوریې ته لاړ شي، ځکه دوی کولای شي له ویزې پرته د ترکیې او قرغیزستان ترمنځ سفر وکړي. د قرغیزستان حکومت د خپل هغو اتباو پاره اندېښنه لري چې له سوریې بیرته ستنېږي، خو قرغیز چارواکي وایي له هغو کسانو سره سروکار نه لري چې د هیواد امنیت ته کوم ډول ګواښ نه متوجه کوي. د قرغیزستان امنیتي ادارو تر اوسه پورې 44 کسان چې له سوریې ستنه شوي نیولې دي چې له دې ډلې څخه 8 د تروریسم او وسلوال فعالیت اړوندو قضیو کې محکوم شوي دي.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
وړاندې په خبرونه کې آزادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اوري. آزادي رادیو په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. د فرخوندې د وژلو څخه باندې یو میاشت تېره شوه، خو لا هم هر ورځ لسګونه کسان د دې ځوانې مرګې د وژلو ځای ته ورځي او هلته د ایښودل شوې ونې ننداره کوي. د فرخندې د وژلو پر ځای کې د مدني ټولنو غړو یو شنه ونې ایښي او اوس دغه ځای د یو نظر ځای په توګه ټول ته جالب شوی دی. مسؤولان وایي چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو کسانو دوسیه په جدیت سره څېړي. نور حال د مرزي احمدزی په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
د هرې ورځې په تیرېدو د فرخوندې د وژلو دردونکې کیسه د خلکو له ذهنونو د وتو په حال کې ده، خو د دې د وژلو په ځای کې بیا ایښودل شوې شنه ونه خلکو ته بیرته د دې ځواني مرګې د وژلو کیسه کوي. اوس چې څوک د شاهد شمشیره زیارت ته ځي او یا له هغې سیمې تیریږي، نو دې ونې ته درېږي او فرخوندې ته دعا کوي. د سه شمې په ورځ زه هم د همدې سنې د لیدو لپاره دې سیمې ته لاړم. دلته لسګونه خلک راټول شوي وو او له حکومته یې غوښتل چې د فرخوندې د دوسیې په څېړلو کې ځنډ ونه کړي. د کابل ښار اوسېدونکي ملالۍ ازادي راډیو ته وویل هر څومره ژر چې ممکن وي باید افغان حکومت د فرخوندې د قتل دوسیه نهایي کړي. ملالۍ وایي زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده هغو کسانو چې د فرخوندې په قتل کې لاس درلود باید سزا ورکړل شي او خلک ورڅخه عبرت واخلي. ځینو کسانو چې د فرخوندې په وژلو کې لاس درلود اوس آزاده ګرځي. له هغې ورځې چې دا پیښه شوې خلک ویره لري او له خپلو کورونو په ډاډه زړه وتلی نشي، خو په تیره بیا ښځې زیاتې ډارېږي او فکر کوي چې داسې پیښې بیا تکرار نشي. نوموړي وایي چې د فرخوندې له وژلو وروسته په ټولنه کې د امن احساس نه کوي. څه باندې یوه میاشت مخکې یو شمېر قهرجنو خلکو د کابل په شاهد شمشیره زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور په بې رحمۍ سره ووژله. سید حبیب رحمان یو بل ځوان دی چې د فرخوندې د وژلو ځای ته راغلی وو او له حکومته یې په دې برخه کې د عدالت د ټینګښت غوښتنه کوله. د ازادي راډیو ته وویل چې فرخونده لومړۍ مېرمن وه چې د عقیدتي خرافاتو مخه یې نیوله او خپله پکې هم قرباني شوه.
دا د فرخوندې شهید سړک دی چې د شهید شمشیره زیارت ته نږدې موقعیت لري. زما احساس د یو مسلمان په توګه دا دی چې فرخوندې د خرافاتو پر ضد زړورتیا وښودله. د هغو کسانو او ملایانو پر وړاندې چې د دین څخه ناوړه ګټه اخلي او د ځمکې د کورې په مخ د یوې قهرمانې ښځې په ډول یې خپل ځان وځلول.
دغه راز د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د فرخوندې د وژلو په تور ټول نیول شوي کسان په توقیف کې دي او دوسیې به ډېر ژر محکمې ته ولیږي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګنې د فرخوندې د وژلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان د پیسو په بدل کې خوشې شوي دي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د فرخوندې د وژلو په تور د هغو کسانو د نیولو په سر 100,000 افغانۍ انعام ښیي چې اصلي وژونکي ګڼل کیږي. عام افغانان وایي که چیرې حکومت د فرخوندې په قضیه کې جدیت وکړي او عاملین مجازات کړي نور به څوک دې ډول پیښو ته زړه ښه نه کړي. د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې اغلې فتنه ګیلاني سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې ولې افغان حکومت روسه نه ده توانېدلی سو د فرخوندې د قتل اووه تنه اصلي عاملین ونیسي.
تر هغه ځانه چې مونږ تحقیق کوو ګورو د فرخونده مسله ډېر زیات اوږد شو. دا ښکاره کوي چې زمونږ ادارې تر اوسه نه دا توانمندي او دا مدیریت او دا صلاحیت را پیدا کړی نه دی. دا جدي قضایه چې په افغانستان په منځ راځي د هغې نه جدي تعقیب وکړي یو علت یې خو همدا دی. بله دا دی چې بیا هم ښکاره کوي چې دوی پولیس مثلا دا څارنوالي دا ضعیف دی تروس نه اصلي کسان چې دی پلان گرفتار کړی نه دی او د دوی پر سر کې مثلا 3000 افغاني جایزه نقدی هم پرېدلې ده. مگر که دغه ځایونه چې ښکاره کېږي ټول هغه د افغانستان د ښځو مدافعین چې دي ټول خفه دی او ډېر زیات ستړی شوی دی په دې لپاره چې ته تقریبا یو میاشت وشو یا د یو میاشت نه زیات وشو تر اوسه یو صحیح ځواب نه دی ورکړی. هر کله چې د څرنګوالي نه یو خبر راځي د فرخوندې په ارتباط هغې وایي چې دوسیه تر تعقیب لاندې دی او دوسیه تکمیل کېږي عموما کوشش کوو نږدې ورځ کې مثلا ځواب ورکوو.
میرمن ګیلانی هغه کسان چې د کورنۍ چارو وزارت د فرخوندې د وژلو په تړاو نیولې دي د هغوی دوسیې ویلې تر اوسه پورې نه دي تکمیل شوي او زیات وخت پرې تېر شوی دی. تر اوسه
د دوی همدا ضعیفي او ناتواني او د دوی په ادارو کې چې مدیریت ډېر ضعیف دی همدا اوازې ښکاره کوي. مګر دوی تر اوسه نه دغه ظرفیت پیدا کړی نه دی که دوی دا ظرفیت را پیدا کړی و که دا مدیریت را پیدا کړی ولې په افغانستان کې دومره خشونت دومره وحشت ورځ په ورځ زیاتېږي.
آغلی ګیلانی غوښتنه مو په دې برخه کې له دولت څخه څه ده؟
مونږ د دولت نه همدا غواړو چې هر څومره زر کېږي هغه کسان چې دوسیې تکمیل شوه ده زر تر زر باید علني محکمه وشي. دې لپاره چې دا کار ډېر جدي او ډېر ضروري دی چې دا باید علني محکمه وشي. دې لپاره زه خپله ډېر زیات ارېږم چې دوی همدغسې په خبرو مغلې باندې هېر نه کړي او دغسې جنایت او دغسې وحشت او دغسې جنایت چې د فرخوندې په ارتباط وشو هېرېږم چې خدای نخواسته بیا تکرار نه شي. او زما غوښتنه د ټولو مدني اتحادونه او زمونږ هغه خوند دی چې هر ځای په افغانستان په هر کونج او کنار چې عریضله کوي او د فرخوندې مسلې هم دوی که دیر تکار ورکرده دوگان از ما غوختن هم داده که دوی باید جدی تعقیب وکړي او بیتفاوت پاتې نشي.
اوس به هم د فرخوندې د وژلو په اړه د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه واورو.
فرخوندې سره ډېر زیاتې شوې ده په دې چې هغه په حق لاره باندې وه. ډېر خفه شوم دلته چې حالمه دا حالات چې ولیدل دا ځای چې موږ ما زه د نورستان راغلی یم. زما د دولت نه وختونه دا ده چې باید د هغې عاملین علني محکمه شي چې خلک ترې عبرت واخلي.
پکټه کی دي جلال آباد کې وو سچا پختنه وو کوجه د خورخندې وو کوي په پنچیر کې وو سچا پختنه وو کوجه د خورخندې وو کوي ډېر د سینې ولې دي په چر رقم سنسر کړي هغه چې د سنسر کې چې څنګه پسین کې خطا کړي هغه چې د پسین کې مړ خبرته خطا کې ولې هغه مې بشر ده.
اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله بعد فرخوندنه د خپل لور نه فکر وکي او تروسته غوي د فرخنده قتل چې لاس لري هغه چې اخستل دی هغه عاملین باید مجازات شي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا هم د خبرونه وخت را ورسېد او تاسو کولی شئ خپل راستولې پیغامونه د دې خبرونه لاله اووري. البته د یادونې د چې دغه خبرونه ستاسو د نظرونو او ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه شوې ده او د ازادي رادیو نظر نه دی پکې څرګند شوی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه پیغامونه لرو راځي سره وایو.
زه ارمنی جنوال خبرې کوم د پکتیکا ولایت خرن څخه چې دلته د منډي کنډو غار مو د ټول حکومت والا د شکایت مناوره د کیږي. دلته یو تاریخي ونه وه استدار ونه وه تاریخي 450 کاله عمر یې لرو دایمي والی ده زموږ شکایت مناوره د کیږي. دلته مو تیار لسکر چولی وي د فرښته لرګي د ټول سړي د حکومت زموږ شکایت مناوره د کیږي. هلته شویر سي بد درته وایي چې دا خبره مه کوئ شکایت مناوره د کیږي. بخښنه غواړم. السلام علیکم. چارچنو ولسوالۍ
خبره کوم مر حکومت مرته مخته خبر نه ورا کړی اتنده شپږ میاشت تر مخ مرته خبر نه ورا کړی. مر دوه دوه جریب یا درې درې جریب د کې د بزګرو تر کړی واغه حکومت مر ستاریاک مات کړ. مر د دولت سره دا واره چې مر سره کوم رسې وکي.
سلام علیکم. زه د روزګان ولایت تشهید اساس ټول سوالیه ته خبرې کوم. مر ستاریاک ټول حکومت را مات کړل
پیسی اگر در پا ولایت تو پا غذایی که مشهران کاری از موز تاریه که طول رامات کرده موز هایی یک جریب نزده در آقا متاریه کرده و آقا طول خلق رامات کرده حکومت رامات کرده موز داده در غذا چاق سو بکن.
زه حاجی داد محمد در زابل ولایت سکل تاثر پا تماس که من زما خواهش داده سیدر عجز افغانی باید موز پا افغانستان که سول خراولی او زمر په افغانستان کې ظلمونه ونیسي او شان ارزانه سي او باید ټول مسلمانان سره انتفاق سي او دا حکومت زموږ خواهش دا ده چې باید موږ د دوی څخه خپل کومک نه غواړو چې دوی له موږ سره کومک وکړي دوی دې موږ ته د خپل افغانستان نه پرېږدي نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
زه عبدالوارث روحاني چې د هلمند د ولایت او د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه اړیکه لرو. زه د ولسمشر غني څخه دا هیله لرم چې افغانان چې کوم کښتونه د کوکنارو کرلي دي نو دغه د دوی هستي او نیستي ده. نو حکومت اول وارې د دوا پر وپاشل او بیا چې کله د اصول وخت را ورسېدی بیا مات کړه. که چېرې ولسمشر غني د مسلمانانو مالي بدني تاوان ته پاملرنه ونه کړي نو ژر تر ژره به ملکي وګړي د حکومت په خلاف جدي ګامونه پورته کړي. وخت سلام.
الو، زه د روزګان د ولایت د چورې د ولسوالۍ څخه ظاهرجان هلالي خبره کوم. وروره دا یو الته در مخه یو داسې ناورین سیلاب راغی چې د خلکو دي راچین ځکې او د خلکو سرایونه ولړول نو موسساتونو یو کومک کړی وو چې پرون راغلی وو د چورې ولسوالۍ ته د تړلو دروازو شاته سره وبېچل سولو خوار غریب ته هېڅ شی نه دی رسېدلی. د هغه زور واکانو دا هغه ورور ته پکتلارانو دغه خلکو ورور هغه پیشنه زورواکان چې دي مشران چې دي ځانونه خانان ورته وایي نور ورته وایي د هغو سره وبېشل خوار غریب ته هېڅ شی نه دی رسېدلی. موږ د رئیس جمهور څخه دغه غواړو او د اجرایي رئیس څخه دغه غواړو چې وروره د دې زورواکو مخکې ونیسي که یې ونه نیسي خوار غریب اوس پر دې آریان دی چې د دوی غوښته اوس دغه زورواکي حملې وي. نو موږ بله لار نه لرو، ټوپک ته به لاس کوو. موږ د حکومت څخه ناامیده یو. موږ وروره د حکومت څخه هېڅ خواهش بیا نه غواړو دغه کوو. نو او والي په دې خپله والي په دې خبر دی، والي هېڅ سر نه خلاصوي. موږ بله لار نه لرو. وسلام.
زمالم احسان الله صدیقی دی زما د کندهار څخه دا پیغام درته ثبت کړی دی. زه غواړم چې موږ په مکتبو کې مرسته نشته، مرسته که راسي هغه مدیران دي هغه راڅخه واخلي. زما د ټولو معلمانو او سر معلمانو څخه دا هیله ده چې دا زموږ مرسته ونه خوري، ځکه چې دا زموږ لپاره راغلي دي ضرور خارجو څخه، که څه کتابچې وي، که نرس نور څه وي، یا غوډي وي، یا بسکوټ وي، ډېر اخلي.
با اختیار به احسان الله احفاری ده بله. سلام علیکم. خوشحال ما ده وردگ ولد نمی تاثر آری کنی ولده جمهور داشت اشرف غنی و دکتر عبدالله را گفتن لرم چی دوی ده دفاع پا وزاره بند لحجی منجی پریدی ده وزیر دفاع تاین که در یو موی و پوست ده دفاع وزاره دست یو مانه لری یو حیوات تلگه ده انسان ده ملاتیر څنګه چې زموږ تیر لږ در اخوا دی په ځای په شي یا اوس مشکل پیدا کیدای شي ډیر تاوان لري انسان هیڅ هم نه وي. زه دوی نه دا غوښتنه کوم چې زه تر زر ځان سره د مخې د وزیر پته یې کې چې دا د اردو هر څه خپل نظام هر څه برابر شي. وسلام.
سلام علیکم. زه صدیق الله عبیدی له ایمان ولایت څخه ما دا دارې کړې نیولې ده. بلا مکتبو کې سینکونه ولایشان نه لرو.
ہندوستان ولایت نا محمد مدنی تاثر تماس کیا ما ولسی جرگی وکیلانو نا زما دا ہلا دا چی اللہ رب العزت حاضر او ناظر وگنے کم معاملی او قوم پرست نفرت مسلکی او امانتدار شخص تا رہیواد ملی گٹو پخاطر مثبت رائے ورکی او قوم پرستی تا ہیچ اغتیا نیستا زکر چی منگ او تاسو مسلمانانی او دیو خور افغانانی او طول افغانان مسئولیت دروش دی خپل خوری ترکی او ثبات تا یو نظر کارو کو حاغ نظر چی شخصی گتو پرزای ملی گتو تا وفادار نظر بی.
زده کندار دا ولایت تمارو تا وسوالی دا کاری زکی جسا محمد حسن دکاندار دا پر یاد لرم چی دا معروف سړک دی و موږ ته را جوړ سي ګورم. موږ ډېر لارې سختې سختې دي، موټران و رودونه وکړي موږ ډېر دي. بس دغه خبر دی ګورک.
د زابل ولایت څخه خبره کوم. زه یو کوچي مالدار خبره کوم. د خدای په لحاظ ورور موږ مالونه غرق تباه و برباد شو، وچکالي ده. د کوچانو ورسو دغه هر چا ته معلومه ده چې میږې ورو تور شي ونه سي د یوې غاړې بلې غاړې ته پورې نه ځي نه ورځ تېره یو نه ټیم تېره یي کوم ځواکونه سي د پرامبر سي کوم پولیسي دي هغه سي کوم تک ووسي دی په کوچانو هم ټکان کوي هم یې ولي هم په میوه ټکان کوي موږ دا هیله کوو چې زموږ سره همکاري وکړي او زموږ په معذو په دغو کار نه لري. السلام
ریوی پر خوندی باندې دوه لکه جوړ کړ چې 50 کاله یا 70 کاله باندې باندې او باندې نیږي په څنګه واټ چې کندهار ولایت په شولې ولود د پنجوایي ولسوالۍ چې پاغه کې په یو بمبار کې ول سفر شهیدان شینیان او خځې او سنډوري او ځوانان یې وسوځل او بل په وچ باختی که در شوالی کورت و سرطه در ویان چی ورکر که دلته بمبار با کشپینزو شپیته نفره کشنیان او خیزی علیت شهیدان که لاغو غور ایچ آوانه که اوست پرویل پر خونده بانده دارنه نیاشه تقریبا رکیری چی پراغیر دیشه بانده خبری روانی دی پرو او کشنیان و اولویان بانده بولی نکیر و سلام پا مخمشه
مشر ډاکټر محمد اشرف غنی نه دا غوښتنه لرم چې کوم معلومانو مقرري چې رفرات امتحان د لارې نه کیږي دغه کې د واسطو او رابطو کسان زیات مقرريږي. موږ غواړو چې دغه عمل او کوم معلم سره چې پیشنهاد د مکتب وي چې معلمان مقرر کړي. او بل ولسمشر محمد اشرف غنی داسې ویلي دي چې موږ د لسم پاس نه مقرروو دله سمپال دې موږ سره مقرر کړي خو چې به احساس وي د احساس نه وي د خپل ملک سره احساس ولري خپل ملک په توګه داسې دله سمپال شته چې د وکاله د ریکاله وظیفه کړي مفته وظیفه نو ولې متاسفه نه چې هغه سړي هغه ته اوس پیشنهاد ورکړل شوی دی خو هغه مقرریږي نه ولې چې رابطه نه لري واسطه نه لري پیسې نه لري. وسلام
الو السلام علیکم تورګل کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت خجمره ولسوالۍ نه ولسمشر صاحب ته نه دا خوښ ده چې د موږ د کوچانو مالداری ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. یو خو پاکستان کې پوځیانه پرې دی په یو ځینې څلور واره موږ میله جوړوړنګو ډیرن کار شه ټوله بمبار شوې. بل خو په افغانستان کې ورځ تر بلې وابادي روانه ده هر ځای هر کونج کې خلکو نیالګي کېنولې دي د مالدارو مخم نسته د میدان ولایت او به سده ورسوالۍ چې دا څوار لس کاله کېږي چې درندې شخړې روانې دي او اشرف غني صاحب خپل په خبر ده چې دا شخړې اوس لري هغه مرزوب له واوښتې ځاني او مالي طرفات یو خو بل خوا ته واوښتل خو هیڅ نه دا ده چې موږ ته وزنینا برابره کې کله یې موږ تاسو اخر را درکړي مسلمانۍ د ګوره د افغانستان د هر چا مسؤل یې دا خو نه ده کار چې یو خر کې نیسي ورته چې وروره ګوله را د لاسه کړی چې خپلې پیسې ګټه د خارج مملکتونه. وسلام
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ د بسنزو د الجا څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ وطن حالات ډېر سره خراب دي. ملي اردو راغلی په وطن کې عملیات وتي وطن مو کمل د طالبانو په لاس کې دي. اوس هم یو څو پوستې د سړک پر غاړه د اردو دي هغه هم سړک نه شي ساتلی.
زه عبدالوارث رحاني د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ او د سیمې اوسېدونکی یم. زه د ولسمشر غني څخه دا هیله لرم رشوت او سود او زنا او غلا دې په افغانستان کې منع شي. کوم کسانو چې د څلور کارونو شریعت خلاف وکړه هغه دې باید په شرعي سزا سره ورسېږي. زما پیغام دې ولسمشر غني ته ورسېږي. وسلام. بلیا زه د هلمند ولایت په کجکي د ولسوالۍ خبر کوم. زما پیغام دا دی موږ دلته د کجکي ولسوالۍ دا بې سیم خدي چې دي ډېرې کمزوري دي. زه غواړم چې دغه فعاله شي او زورورې شي. یوه میاشت کار کوي دوې میاشتې بیا بندې بس ما پیغام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د جشنو ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده چې موږ سړک د خرخوردې سودا تر وښي پورې ډېر خراب دی. زه له کوم سپیکر ورته وکړي. وسلام ته.
زه د روزګان ولایت د ګزار ولسوالۍ څخه سرباز ته زحمت ورکوم. موږ په ولسوالۍ کې ډېر وخت کې مشکلات دي. موږ ولسوالۍ ته نه یوه حت راځي نه یوه بل مشر راځي نه یو شی راځي چې راځي د ولسوالۍ معلومات یو شی غواړي نه غواړي د پولیسو معلومات یو شی تل ځلې چې زه پولیس یم ما څه دې ماش ګرځې نیم د اخی نیم ماتره کې او خدمت کوم. پنځه کاله کې چې زه په هغه ولسوالۍ کې خدمت کوم زه به پیسې راکوم دې ماته وایته ستا ماش دا قدر کې څنګه دی د دې پلا لږ د دې پلا ډېر دی د پلا د یو میاشت د دوه میاشت د ورکې بیا چې داسې یو میاشت د وګز د یو میاشت راکې بل پلا په یو میاشت په د مالی پولیسو د شپږ نیم زره پیسې د نیم دی لګ د نیم ورکې بعضې ته دوه دوه زره ورکې باید موږ ولسوالۍ ته یو واحد راکړو مشکلات لوړ مقامات ته ورسېږو.
وعلیکم سلام ګران وروره، په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې چارواکو اوریدلې وي او ژر تر ژره اقدام وکړي نو خبرمنه پای ته رسو. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم، یادونه کوم هغې شمیرې ته چې تاسو هر ورځ زنګ وهئ هغه پیغام ثبتونکې دستګاه ده او تاسو کولی سئ پرته له دې چې د چا ږغ واورئ خپل پیغام ووایست موږ ته رسېږي. دوستانو تاسو دا هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې نه یوازې د ستونزو بلکې د هغو پرمختګونو په اړه هم خپل نظر زموږ سره او د ازادي راډیو د ټولو اوریدونکو سره شریک کړئ چې ستاسو په سیمه کې څه دي او تاسو فکر کوئ چې په ویلو سره به یې کېدای سي د نورو سیمو ستونزو ته د هواري زمینه برابره سي. د نورو اړیکو او پیغامونو په تمه مویم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زور نه دی خبر سرو لمبو د غر درود شور ندی خبر د سرو لمبو خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم ویتا گنا نشتا سویرا رور ندی خبر جنگ واڑی